یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم او د کوچني اختر دریم ورځ مو مبارک سه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا رئیس وایي د اول وار لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي دي. نور مسایل هم څیړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نوري.
د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت وکړ او شاوخوا 613 پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. سلامونه او د اختر مبارکې میوه منی. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال وایي په دې حمله کې 13 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي کاموال په وینا د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علت دا دی چې په پیښه کې یو شمیر وژل شوي کسان له سیمې خپلو کورنیو مخامخ کورونو ته انتقال کړي دي. دا برید چې مسؤلیت داعش ډلې منلی پرون ماسپښین د روداتو ولسوالۍ په غازی امان الله خان ښارګوټي کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو لخوا د اوربند د نمانځنې پر مراسمو وشو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې وسلوال طالبان افغان سرتیری او ملکی وګړي شامل دي. خوږیاني زیاته کړه چې روغتیا پال به د ټپي طالبانو درملنه هم وکړي.
ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون او د غنیخیلو مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي. زموږ سپارښتنه همدا ده روغتیا پالو ته چې د نورو ملکي وګړو یا د نورو ناروغانو په څنګ کې د افغان وسلوال طالبانو په درملنه کې لډیر ګړندیتوب او د خط څخه کار واخلي.
داعش ډله دا حمله په داسې حال کې کوي چې د اختر له لومړۍ ورځې څخه وسلوال طالبان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوربند د نمانځنې په مناسبت لویو ښارونو ته راغلي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند د رعایت هرکلی کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یوه خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند د تمدید ستاینه کړې او پر وسلوالو طالبان غږ کړی چې دوی د هم د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو هیلو ته مثبت ځواب ووایي. په خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي د حکومت لخوا د اوربند تمدید د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره یو واضح فرصت دی. یا ماموتو ویلي دي چې دای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره د اساسي ګامونو غوښتونکی دی. نوموړي د سیمې له هیوادونو هم وغوښتل چې د سولې د اوسنیو هڅو ملاتړ وکړي. ولسمشر غني پرون د هیواد وسلوالو قواو ته امر وکړ چې را اختر نوروسته د هم اوربند رعایت کړي او ویل چې په دې اړه د پریکړې جزئیات به وروسته روښانه کړي. له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ. د دې حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی شمیر اوس نږدې 90 کسانو ته رسیدلی دی.
دوی به د میدان ښار پورې اړوند یوه سیمه کې شپه وکړي. تمه ده چې سبا مازدیګر ته او یا هم بل سبا سهار ته کابل ته ورسیږي. د دوی شمیر مخکې 8 و. له نیکه مرغه په میدان ښار کې 12 کسان نور سره یوځای شوي دي. لسګونو کسانو نور ژمنه کړې ده چې هغوی به هم ساعت وروسته موږ ته معلومات راولېږي چې زموږ سره تر کابله پورې په دغه پلي کاروان کې روانېږي که نه.
د سولې د ولسی حرکت اتو غړو خپل پلی مزل نږدې یوه میاشت مخکې له لشکرګاه څخه د کابل پر لور پیل کړ او د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګ ولسیمو څخه د تیرېدو پر مهال لسګونه نور کسان ورسره یوځای شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. شاوخوا 613 پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. ډیری دا پناه غوښتونکي د افریقایي هیوادونو دي، خو د هغو په منځ کې یو شمیر افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. دوی چې چې د شپږ ویشتو هیوادونو اتباع دي د اسپانیا جنوب ختیز ښار والنسیا ته ورسول شول او د څه باندې 2000 کسانو لخوا یې هرکلی وشو. په دې 2000 کسانو کې زر تنه د سره صلیب رضاکارانو او پاتې 470 ترجمانان دي. وروسته له دې چې ایتالیا د پناه غوښتونکو ژغورل شوې بیړۍ ته اجازه ورنکړه، په اروپا کې د مهاجرو پر سر ژور اختلاف پیدا شو. د ایتالیا د ساحل ساتونکو دوو بیړیو چې په هغو کې هم یو شمیر پناه غوښتونکي سپاره وو، دا بیړۍ تر اسپانیا پورې بدرګه کړه. په والنسیا بندر کې پر یوه لویه لوحه یا بنر په څو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي خپل کور ته ښه راغلاست. روسیا او سعودي عربستان بل اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو له ټولنې وغواړي چې د روان 2013 کال په دریم فصل کې د تیلو تولید د ورځې 1.5 میلیون بیرل زیات کړي. دوی دا پریکړه د ویرې ته په پام سره کوي چې پر ایران د امریکا بندیزونه ښایي د دې هیواد د تیلو صادرات له خنډ سره مخامخ کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل دا اقدام به د راتلونکي جولای له لومړۍ نیټې څخه یوازې د دریم فصل لپاره وشي او د منی په لومړیو کې به بیا کتنه پرې وشي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې مسابقې په پام کې دي. کاستاریکا له سربیا، جرمنی له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي. پرون فرانسې 2-1 استرالیا ته ماتې ورکړه. ارجنټاین او آیسلند 1-1 مساوي شول او دنمارک 1-0 پیرو ته ماتې ورکړه. او له کرویشیا له نایجیریا څخه 2-0 وګټله.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې عالي شورا رئیس وایي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي.
تبادله دیدگاه و نظریات به صورت نه شفاهی بلکه به صورت ویدئویی هم در رابطه با قضایا.
له یو تحلیلګر سره مو دروان اوربند پرګټو خبرې کړې دي.
د اختر په ورځ کې اوربند دا په واقعیت باندې بدل شو. عمل اندوانان ولید چې سول په افغانستان کې ممکن ده او همدوم رزق ختم دی شي.
په یو په زړه پورې راپور کې اوري چې په کندهار کې د کاسټونو بازار کم رنګ سوی دی.
ونیم لاکه سودا می لا په ورځم کړی ده. مګر اوس ټول سودا او خلو سودا وکړو کوم درس افغاني وکړو.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د مدیترانې په سمندرګي کې د وژغورل سو په نغښتون کولمړی ډله هسپانیا ته ورسېده. نور بستې 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. سیاسي رادیو ته ورجس د سولې علي شورا رئیس وای د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس لاره خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلی هله وشو چې د سولې لپاره د پخوا پرتله امکانات زیات شوی دي. په اصل کې د چې د وسلوالو طالبانو له خوا د اعلان کړي اوربان موده چې نن د کوچنی اختر درېمه ده پای ته رسیدي. خو افغان حکومت پرون د خپل اعلان کړي اوربان موده وغځوله. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې د روژې له وشتمې د کوچنی اختر تر 15مې اوربان کوي. خو شغلی غنی پرون دغه اوربان موده غزوله دایونه ول چې د اوربان غزولو د مودي په اړه څه فیصله سوي ده. اکرام د سولې علي شورا د مشرتابه د ورستیو څرګندونو په اړه معلومات راټول کړي دي. نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي لتیری وی ونی را په دی خو د وسلوالو طالبانو د مشانو د سولې علي شورا ترمنځ د نظرونو تبادله پیل شوی او دوی هله مندي چې ډیر ژر به د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د شورا مشر کریم خلیلی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنسونو له لارې هم خبرې اترې کړي او په یو شمېر مسایلو یې نظرونه تبادله کړي دي. خغلی کریم خلیلی وویل
گام های خوبی برداشته شده و گام های دیگه هم برداشته خواهد شد انشاءالله. دو ما در طول این هفته حتی تبادله دیدگاه و نظریات به صورت نه شفاهی بلکه به صورت حتی ویدئویی هم در رابطه با قضایا داشته. با کلانایش که حال فعلا زود است که در رابطه با وضعیت فعلی و آزادی زندانیا صحبت های داشته.
ښاغلی خلیلی له وسلوالو طالبانو د اوربند د مودې د تمدید غوښتنه وکړه او په دې ډلې غږ وکړ چې د سولې مخامخ خبرو ته راشي. که څه هم نن د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوي اوربند موده پای ته رسیږي، خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول شوه. تېره ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو ویډیو پیغام کې تر نامعلومې مودې د اوربند موده وغځوله او له وسلوالو طالبانو یې هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمن د افغان حکومت لخوا د اوربند غځولو د اعلان په اړه تبصره نه ده کړې، خو یو شمېر ناتایید شوي راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو هم د اوربند موده څوارلس ورځې غځولې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک په دې خبری کانفرانس کې وویل چې د اوربند په موده کې د سولې عالي شورا ټولو ولایتي مسؤلینو د طالبانو له نظامي مسؤلینو سره مخامخ خبرې اترې کړې دي. ښاغلي خپلواک وویل
زمان د ولایتي کمیټو رئیسان اعضا او یو تعداد د مرکز د شورا اعضا د طالبانو د ټولو نظامی رهبرو سره په ټولو ولایتونو کې ناست او مکمل نه هلته د نظامی مسؤلینو سره د ولسوالانو سره د دې په اصطلاح د دې د ولایتي مسؤلینو سره په یو ټولو سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوي شوې ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې یو.
د سولې علي شورا هیله مندي لري چې په دې برخه کې به ډېر ژر د لویو لاسته‌راوړنو شاهدان اوسو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د غبرګولي په ولسمه په یو ویډیو پیغام کې د روژې له وشتمې د کوچني اختر تر پنځمې د اوربند اعلان کړو. ولسمشر تر هغه اعلان دوه ورځې وروسته وسلوالو طالبانو هم اعلان وکړ چې د اختر په درې ورځو کې اوربند کوي. افغان حکومت ویلي چې د اوربند په دغه پیشنهاد کې داعش، القاعده او نورې بهرنۍ سیمه ییزې یا نړیوالې تروریستي ډلې شامل نه دي. طالبانو بیا ویلي چې د دوی له اوربند بهرني ځواکونه عمدتاً امریکایي پوځیان مستثنا دي. د سولې علي شورا وایي چې د طالبانو په وړاندې د اوربند غځولو اعلان کولی شي چې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د سولې علي شورا رئیس وي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلي هیله څرګنده کړه چې د سولې لپاره د پخوا پرتله امکانات زیات شوي دي. دا په اصل کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان کړي اوربند موده نن چې د کوچني اختر درېمه ده پای ته رسیږي، خو افغان حکومت پرون د خپل اعلان کړي اوربند موده وغځوله. اسمت سروان پر همدې موضوع د سیاسي مسایلو د تحلیلګر اجمل هوډمن نظر اخیستی.
وقت دا دی چې د تیرو څو پرله پسې کلونو او د سولې په هکله باندې د پرله پسې وړاندیزونو او ژمنو سره ته هېڅ کومه نتیجه یې عملا موږ نه وو لیدلې، اما د دې اختر په رارسېدو سره دغه د اختر په ورځو کې اوربند دا په واقعیت باندې بدل شه. عملا افغانانو ولیده چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او همدومره ضد ختمېدلی شي لکه څنګه چې نن د اختر په ورځو کې ولیدل چې ټول خلک هر سیمې ته هر ځای ته چې زه یې غوښتل ولاړل، حتی وسلوال طالبان ښارونو ته راغلل. یعنی عملا دواړو لوریو ثابته کړله چې که چیرې دوی وغواړي په ډېر اسانۍ سره کېدلی شي افغانستان ته سوله راشي، هرکلی یې کوو. زه فکر کوم د اوربند د غځېدو په هکله باندې امکانات او هیلې ډېرې زیاتې دي، ځکه هغه څه چې موږ د اختر په څو ورځو کې ولیدل دا له مخکې نه د توقع خلاف و. یعنی هېڅ فکر نه کېده، هېڅ تمه نه کېدله چې د افغانستان وسلوال امنیتي ځواک د هر ښار په مرکز کې، حتی د کابل په دروازو کې د وسلوالو مخالفانو چې طالبان دي غوار کلی وکړي. یعنی پرون زمونږ د خپلو سترګو لیدلی حال دی چې داسې یو احساس کېده لکه هېڅ په افغانستان کې مخکې جنګ نه وي سوای. نو دغه تغییر او دغه بدلون ته چې موږ ګورو د دې هیلې ډېرې زیاتې دي او امکانات ډېر عملي دي چې دغه اوربند وغږېږي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو لپاره یو ښه مقدمه واوسېږي.
هوډمن صاحب، وسلوالو طالبانو په دې تاکید کړی دی چې بهرنیان دي اوسي او دوی بل په دې تاکید کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، له امریکایانو سره خبرې کوي. که مو توجه کړي پرون ولسمشر غني وویل چې د افغانستان حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره د بهرنیو پوځیانو د حضور، د هغو د راتلونکي رول او برخلیک په باب هم خبرې وکړي. په عین وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی حاضر دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، او د دې په حقیقت کې معنا دا هم کېدای شي چې هغه غوښتنه چې طالبان لري چې له امریکا سره خبرې کوي، څه فکر کوي چې هغې غوښتنې ته مثبت ځواب دی او که نه دی؟
زه فکر کوم یو خو د موضوع تحلیلي بحث دی چې موږ غواړو تحلیل کړو موضوع، اما زه خپل د افغان پایس باندې پرون ما خپل سترګو لري د موضوع خبرې وکړلې. موږ خپل چې د کابل په دخار په څو ماهیو کې رئیساري موږ خپل لاړو ولایتونو ته وګرځېدو، خپل طالبانو موږ ته مخامخ ویلي، حتی په ځای کې زه ولاړو ما ما ته ویلي خپل یې غږ را باندې وکړي چې حیران حیران مه ګوره، دا یو واقعیت دی، نن ورباندې نن هېڅ خبره نشته. او د دې ټول خبر هم دا و چې په افغانستان کې د جنګ د دوام لپاره فقط یوه پلمه شته چې هغه د بهرنیو عسکرو موجودیت دی افغانستان کې.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر اجمل هوډمن و چې د عصمت څاروان پوښتنې ځواب ولې ومردل چې د سولې عالي شورا مشر وایي د لومړي ځل لپاره یې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. کریم خلیلي هیله څرګنده کړې چې د سولې لپاره د پخوا پرتله امکانات زیات سوي دي. دا په اصل کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان کړې اوربان موده نن چې د کوچني اختر درېیمه ده پای ته رسېږي، خو ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې وسلوال طالبان هم شایي خپل د اوربان موده وغځوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د سیمې او نړۍ پر حالاتو یو راپور دا دی چې د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورل سوو پناه غوښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده. دغه پناه غوښتونکي چې شمېر یې له 600 زیات دی او تېره اونۍ یوې فرانسوي کښتۍ ژغورلې وه، ایټالیا او مالټا دواړو یې له منلو ډډه کړې وه. نوریس نوري دا مسله تعقیب کړې. نوري صاحب، دغه پناه غوښتونکي څوک دي او د هسپانیا کوم بندر ته تر اوسه پورې رسېدلي دي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل د هغو شاوخوا ته 610 پناه غوښتونکو چې په مدیترانې سمندرګي کې ژغورل شوي وو لومړۍ کښتۍ نن هسپانیا ته ورسېدله. دغه پناه غوښتونکي چې د ایټالیا د ساحلي ګارد دوه کښتۍ بدرګه کوي د هسپانیا جنوب ختیځ والنسیا ښار ته نن سهار وختي ورسېدل او له 2000 زیاتو کسانو یې هرکلی وکړ. ټول ژغورل شوي په درې کښتیو کې هسپانیا ته انتقالیږي. د دغو 2000 تنو په منځ کې 1000 تنه د سر صلیب رضاکاران او 400 ترجمانان ښودل شوي. دغه پناه غوښتونکي چې اکثر یې د افریقا دي، خو د هغوی په منځ کې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. دوی تېره اونۍ د اکواریس په نوم د یوې مرستندویه فرانسوي ډلې د کښتۍ لخوا د مدیترانې له سمندرګي څخه ژغورل شوي وو. د والنسیا په بندر کې پرې یوه ستره لوحه په بېلابېلو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي چې خپل کور ته ښه راغلاست. وروسته له دې چې د پناه غوښتونکو ژغورل شوي کښتۍ اکواریس ته ایټالیا البته اجازه ورنه کړه، پر دې مسلې په اروپا کې د مهاجرو پر سر ژور اختلافات پیدا شول.
بلې نوري صاحب، ایټالیا او مالټا ولې د دغو ژغورل سوو پناه غوښتونکو له منلو څخه ډډه کړې ده او دې مسلې تر اوسه پورې څه اختلافات ولاړ کړي؟
ایتالیا چې د مدیترانې له لارې اروپا ته په تېره بیا د افریقایي هېوادونو د تلونکو کډوالو او پناه غوښتونکو درون بار ته یې تر اوسه اوږه ورکړې ده. د دې هېواد نوي پاپولیست حکومت د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه وکړه او داسې استدلال یې کاوه چې هغوی د مدیترانې د اوبو په هغه برخه کې ژغورل شوي چې مالټا ته نږدې دي او هغه هېواد باید ومني. مالټا هم د دغو ژغورل شوو پناه غوښتونکو له اخیستو ډډه وکړه او دواړو هېوادونو یو بل له بشري او د اروپایي ټولنې له مسؤلیتونو په ځان ایستلو تورن کړل. بالاخره هسپانیا د کارت ورودانګل او د یو سیاسي حرکت په توګه اعلان وکړ چې هیواد حاضر دی چې دغه ژغورل شوی پناه غوښتونکي ومني. البته سالیس، ټول اروپا ته د کډوالو ستونزه یوه مهمه ستونزه ده. د دې شاهدو چې 2-3 کاله مخکې دا د اروپا لپاره په یو ستر بحران بدل شوی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر جوزف بوریل وویل چې دغه سیاسي حرکت د دې لپاره کوي چې اروپا خپل مسؤلیت په ځای کړي او د ګډې پالیسۍ له لارې د کډوالو د ستونزې غم وخوري.
ډېره مننه له نوریاس نوري څخه مو واورېدل چې د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورل سوو پناه غوښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده، خو ایټالیا او مالټا دواړو د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په خوست کې ګڼ لوی او واړه قومونه میشته چې د اخترونو د لمانځنې لپاره ځانګړي دودونه او رواجونه لري. نجیب الله الخیل تفصیلي راپور برابر کړی.
خوست له هغه ولایتونو دی چې دیرش لویه وړه قومونه پکې اوسیږي او دوی د اخترونو د لمانځلو، وطنو او نورو خوښیو لپاره په یو څه توپیر ځینې ځانګړي دودونه او رواجونه لري. د کوچني اختر په شپه د خوست د کلیو په درمندونو او د غونډیو پر سر د میرګندونو بلول، په جمع او جماعتونو کې په ګډه د اختر د سهار چای څښل، د یو بل کور ته د مبارکیو لپاره ورتګ، د ډنډکي یا په خوستواله لهجه د غټ وریجو پخول او پر هغې د زیړو غوړیو او مستو اچول، د ځوانانو لخوا د میلو او ثباتونو جوړول هغه رواجونه دي چې تر ډیره یو ډول دي. خو له دې سره سره په یو شمېر سیمو کې ځینې خلک ځانته رواجونه او لوبې هم لري چې د یوې او بلې سیمې سره توپیر کوي. د بهار پښتین په نوم د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د کوچني اختر د لمانځلو لپاره د نیزه بازۍ په ګډون ځانته رواجونه لري.
اول په دې عید په درې ورځو کې اوله کله چې لمانځنه وشي د اوله ورځ کې، نو بیا دغه سیمې خلک یو بل کې ریته سره ورسي، ولته هغه یو ډول خوړه دي چې وریجې غیړي پخوي چې نیر خلک ډنډکای ویته ویایي، نو دغه ډنډکای پخوي بیا ټیر خلک یو بل کې ریته سره ورسي، مبارکۍ ورکوي او مشمونه ته بیا ځانګړي دی ورکوي. هغه خیسی می خالقه دې تر څنګ کله چې اواله ورځ خاتم شي په دویمه دریمه ورځ به کلی ژوندکی ولسوالۍ د ځوانون چې کیم دي مختلف ساحې تدریمي ولته به د اتنینه کی او پزینه زیه کی بیا چې میدونینه دي ستر سر میدونینه وي ول بیا دغه کی سبیتوی یی نزه بزای لیبی کی ځنی کسونه سره غوسینه وي سراي په وسیس پروي، نو خپل ځانګړي لیب د چې فکر کوم افغانستان رسمي لیب بمدو، نو په دغه وسونه سپوره بي دی دغه نه زبزای کینو دی ولته دغه عید شدا په ډیره شاتره کای سار تر سوي.
د منیر بهار پونم د مساخیل ورسوالۍ اوسیدونکو چې په شیخ زاید په هانتون کې ذکر کوي وایي د لدور خلې پونم د ولسوالۍ په مشترک ځای کې د بیلابیل سیمو او کلو خلک او ځوانان راټولېږي، اتړونه او غری کوي. اتنچان په دوه ډلو ویشل کیږي او په ډلې زتوګه د غرنیو سندرو په ترس کې یو بل سره سوال او ځواب وایي.
داسې ده چې د کوچني اختر پر رسیدو سره د مساخیل ولسوالۍ خلک چې کوم دي هغه غټ قومونه دي، نو ډېر قومونه ډېر خلک هلته اوسیږي په یو ځای راټولېږي. مثلا د لادور خلې په نوم په مساخیلو کې یو لوی ځای ده چې هلته خلک راټولېږي د اختر په لومړۍ ورځ یا په دوهمه په درې ورځو کې پرلپسې راټولېږي. ملي اتڼ کوي هلته، د کلي مشترک ډول لرو موږ، ستر ډول لوی ده، بیخي د کلي په مشترک ډول وي. هغه داسې د ښادیو په مراسمو کې یا داسې د خوشحالۍ په شپو ورځو کې هغه راباسي. ملي اتڼ کوي پرلپسې درې ورځې دا دوام لري، دا یو خاص رواج ده د منګلو خصوصا د مساخیل ولسوالۍ. همدا ډول د ملي اتن په جریان کې دغه کوم خلک چې دي دوه ډلې ویشل کیږي چې زموږ په خپله لهجه کې دي تغره ویل کیږي. دا ډیر پخوانی رواج ده، اوس یو څه کم شوم ده خو اوس هم وجود لري په دغه اخترونو کې. داسې د خوشحالۍ په نورو شپو ورځو کې اوس هم خلک دوه ډلې خلک ویشل کیږي، یو طرف سوال بل طرف ځواب وي، داسې یو ډول مقابله شکل لري چې په دغه غره کې ځوانان سپینګیری د کلي هغه مختلفو کلیو نه کوم خلک چې راټول شي میلمانو ټول پکې برخه اخلي په مشترک ډول دوه قاشبې رنگینی.
منیر بهار زیاتوي چې په خوا به تر ډیره د یو جماعت اوسیدونکي د یوې پلرینې یا د یوه نیکه اولاده وه چې ټول به په ګډه د یو بل کورونو ته تلل او کورنیو به هغوی ته په دسمالونو کې عیدي ورکوله. خو د ده په وینا چې دا رواج اوس کم شوی او یوازې ماشومان په کورونو ګرځي.
کله چې د اختر لمانځنه موږ را وګرځو بیرته چې کله کورونو ته لاړ شو، هلته دغه خلک داسې دغه کورنی ژوند داسې دی چې هلته پلرینې اوسیږي، نو ساتر یا کوم هغه فردم ډېره هلته نه وي، نو ټول خلک داسې ځانونه خپل احساسوي کنه. نو بیا په کورونو ګرځو، د یو بل په کورونو ګرځو، هلته بیا یو ډول دسمال کې به ورته عیدي ویله، هغه به یې ورکوله ځوانانو ته ماشومانو ته. اوس دغه څه وخت کېږي دغه وروستیو وختونو کې دغه عادت لږ کم شوی ده.
د خوست د متون اوسیدونکی موسی احسان د خوست په کچه د ټولو قومونو د اختر د لمانځنو ځینې ګډ رواجونه یادوي او وایي چې د قوم ډیری ځوانان اختر په یو ځای لمانځي.
موږ په خوست کې دا ډول اختر لمانځو چې کله اول کې ځینې موږ روشوي د لمانځه ته عید لمانځو وکړو، بیا هغې نه وروسته یو بل ته ورسو مبارکي کو، مسپښینه پر دا مبارکي جریان لري. هغې نه وروسته بیا موږ خپل د کوم ځوانان وړکي چې دي دا غرڅي بیا مزدیګار پورې چکار په تپکې وایو یا د سیبل بوخت ته یا کوم میلیزي چې وی غیزي ته څو بیا شپې دی پورې تیارای نه سو چې صبات موږ ته صبات کو بیا یوې بجې دوه بجې پورې موږ ګلاته ساتيري کو کړډول ولا یا ربوب ولا یا د بجې ولا مڅوک پیدا کړ لغای ځون سره خلو کانه بیا یو ډیګر سره موږ ګلاته ساتيري کو شپې وی بجې یا دوه بجې پورې سبو توریز بیا داسې زیوت سوچي لکه مثال ځدی میدان ولسوالی شوی انوري ولسوالی شوی کوم زیږي چې امن وي غزي ته څوک ټول د ځوانونو و د ساتری کو
د مرکز اړوند د بشخلو کری وسیدونکو ځوان امید کاری ابوای چې په اوس وخت کې ډېر ډېر ځوانان یو ډول کالی یو ډول سپلای یو ډول د غاړې د سپونونه کوي او یو شان ټوپۍ په سروي د زیاتوي ځوانان اوس مهال ډېر ډېر تفریزایونو او نګدې زیارتونو تزي هلته ځانونو سره سازنده هم بیایي او د میلو او سباتونو په خوا کې
کوچنی اختر دا ډول منظر کیږي چې بیلابیل ځوانان سره راټولیږي دوی یو ډول جمع کوي او هغه جمع هغه سپلای جامع همدا ډول خولای او کتره دا ټول کوي دوی په یو ځای ګرځي او کله چې دغه د اختر لومړی ورځ شي دوی چې د لمنځو وروسته راوګرځي دوی خپل منځ کې خګۍ سره جنګوي او ځوانان مو چې دغه د اختر په دویم او دریم ورځ د پرم باخته همداشان ملمکوټ باخته ګلزار کا تحقیقات به باته او د سټو کندو ته همدا ډول په تنیو کې یو غر دی ادمه مات تزي دوی هلته تونه کوي په ګډه دغه د اختر خوشاله لمانځي او خطه ځینې مجلسونه هم له ځان سره له همدې ځای ابوزي په موټرو کې او د حمل ته مجلسونه دایروي
د عبدالرؤف وفا په نوم د منګلو د سیمې اوسیدونکي وویل چې د کلي ځوانان او ماشومان د اختر په شپه د غونډیو پر سرونو او ډاګونو مرګندونه بلوي چې رڼاګانې یې تر لرې سیمو لیدل کیږي
زموږ په منګلو کې خو عموما د اختر نه مخکې اول د اختر په شپه څوک مرګن ورته آئی څوک کټونه ورته آئی دا کټونه او یا مرګن د غروپ سرونه جوړ کړي وړکی او ځوانونو دغه غته بیا د شپې د رجموت نورسته ډاله ډاله وړشي وي خپل خپل مرګنو ته خپل خپل کټونو ته چې د غروپ سره والی وي تپکو سراتی ډلونه او بجې وسره وي یا کدا نه وي نور داسې غچ دوی ولته اټانو ته وکړي چې داسې وسایل ځون سوړي ټیپونه ام پی 3 او نور کوم وسایل چې د ځون سوړي ولته اټنی وته کې دزونه کې مرګنو سبور ویچوي دا د اختر شپه چې دوه کاملن ترې وي دوه بجو پیرته دوی ترې وي ولته اټنی کې ولته خوشولای کې
یاد دیوی خوست او لوی پکتیا چتردی رئیسی می غرایی زیدی ده خلکو ده ژبو په لهجو رواجونو ده اخترونو پلمانزلو ودونو او نورو خادای پلمانزلو که چه نسه توپیرونه موجود دی پا ده سیمو که با پخوا اخترونه ده خلکو او قومونو لخوا پا دیر خواند و رنگ منزل کدل خو اوس محال زینو امنیتی ستونزو او تبلیغات رو کبله ده اخترونو حق شاندار المنزل کدل ندی پاتی شوی
مننه چی ازادي راډیو واوري په روسیه کې د نړیوال جام مسابقو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې نن هم یو څو مسابقې په پام کې دي میر احمد صافی نور معلومات راټول کړي صافی سه پرون مسابقې درې وکړلور
پرون سالی صاحب پرون څلور مسابقې تر سره شوې چې اوله لوبه د فرانسې او استرالیا لوبه وه چې فرانسې وتوانېد استرالیا ته دوه په یو په مقابل کې ماتې ورکړه دغه لوبه د پیرو او دنمارک په منځ کې تر سره شوه چې دنمارک وتوانېد پیرو ته یو په صفر کې ماتې ورکړه ارجنټینا او آیسلند د ډی ګروپ نه یو مساوي شول کوستاریکا وتوانېد نایجیریا ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړي او نن درې نورې مسابقې تر سره کیږي چې لومړی کوستاریکا د سربیا په مقابل کې او برازیل د سویټزرلند په مقابل کې او جرمني د مکسیکو په مقابل
بل او پرونی مسابقه او بخښي د اخري مسابقه د کرویشیا او نایجیریا ترمنځ وخت څنګه
نایجیریا بل و نایجیریا د کرویشیا ترمنځ چې کرویشیا وتوانېد نایجیریا ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړي او نن جالب لوبه د نن ورځې د مکسیکو او برازیل د چې دا دواړه ډیر خوي ټیمونه دي چې مکسیکو د
مکسیکو جرمني
د نارت امریکا د نادا او جرمني هم د اروپایي او د اروپا نه یو قوي ټیم دی چې د ډیر قوي قوي لوبغاړي لري مکسیکو هم چنن قوي قوي لوبغاړي لري دا لوبه به وګورو چې نن کم ټیم کولای شي کم مملکت تواتی ورکړي خو پښیمنی ډیره کیږي چې جرمني شاید وتوانیږي چې مکسیکو ته ماتې ورکړي خو او بګور شي کم ټیم کم
بله ډیر مننه امیر احمد صافی و چې د روسیې د نړیوال جام د سیالیو پرونیو مسابقو او نننیو مسابقو په اړه تاسو ته معلومات درکول بورینګ کمپنی غواړي یو چټک برېښنایي وسیله جوړ کړي نور له اسمت سروان خبري
بورینګ کمپنی غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو شارټرمن چټک الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړ کړي بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1:30 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ با په هرو 1:30 کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 to 16 تنو پورې سپرلی ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
په کندهار کې د فیتو یا کسیټونو کاروبار په دې وروستیو کې له سقوط سره مخامخ شوی دی. ځای نوې عصري ټکنالوژي لکه کمپیوټر، فلشونو، میموري کارتونو او ایم پی تھری ګانو نیولی دی. صادق رښتینی مفصل راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي غږ دی چې لږ موده مخکې یو فیته په شاوخوا 1,000,000 افغانۍ خرڅ ول. عبید الله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې لنږدې دی شکرون رئیس د کنداری سندرغاړ فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبید الله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر 1,000,000 افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د 18 کال د مخ په 1,000,000 وټ عبید الله دا واسپدا او نور پټم ساده اوس خرڅ سولې دې پټ تقریبا په وې حساب په 3,00,000 خرڅ سولې په بل حساب په 2,000,000 خامہ خاصه خوجلنو د هر کنداري په خواني شو کې په واسه کې خامہ خا زنه اولاد پټ لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټټ اقتصاد او د مسکی په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وسمسته، خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کندهاري اصلي مسکی فیتو خرڅونکي وای د میموري او ایم پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان وسط کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما 2,500,000 سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري، مګر اوس ټول سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
شپږ سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانۍ ته رسېده، اوس په یوه میموري کارت کې له 1,500,000 افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. دا زموږ موسیقي فیصله اوس بېخي شاته ده. هغه فیصله تش دش دش نک چیز دا دا اوس دا اتنی سندری دی او یا زیات دی د پاکستانی او هنرمندان خبري پر راجو کی زموږ د کندار کلچر انانات ګسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند کادر دلی نهسته، نه د کندار دولت لري نه اطلاعات کلچر لري.
د کندهار سهار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا ډېر د کوم دغه 45 تنې د کومه غزلی ورچوم به تصویر غزلی ډېر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیلجان او دغه ډېر خلک خوشي وستا ورده خن نه کی
د کندهار سندرغاړي بیا د اصلي کندهاري موسیقي د ساتنې په برخه کې د فرهنګي چارو او رسنیو پر وسنۍ تګلارې نیوکه کوي. دوی وایي په کندهار کې د تیر په شان وسم تکراو بایستعداد د سندرغاړي سته خو له رسنیو څخه نیولې بیا د خوشیو تر مراسمو او دولتي پروګرامونو پورې ټولو ته د نورو ولایتونو سندرغاړي وروستل کیږي. د کندهاري سندرغاړي عبیدالله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وایي د کندهاري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنۍ د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
دا مرکز از ما واستاغه وست دا سینا به بر سره جوړ وس وکنی دا مرکز خمه ګر سره داس په سر د یو چې مرکز به ماته څه پیدا راورسی یو خبر از کوم دا اطلاعات او کلچر د مسجد بابې د وخت څخه دا شرغلی دي کپلانې دي کپلانې دي چې یس ګام نه اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلچر دي لیلا خیالی پیپی پیوالی پاترو دی شور 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 دانی رو دی
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسات له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
نور بس دی شکست سکوت.
درنو اوریدونکو د خبرونه په بیا ځلی توګه خبريږي هيله د زنګ و نه وهي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراق لیدا خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پردیس در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نننۍ موضوع مو داده چې دی ویخي ټولنې پرامینست کېدو کې د میرمنو یا د ښځو رول څومره مهم دی په همدې مسله سره غږیږو. تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکې ونی سید میریم مودي 0995 شمیر یو ځل بیا تکرارم 0995 1520 0925. تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر او یا کوم مشخصه پوښتنه لري شریکه کړئ. په نننۍ خبرونه کې مې محترمې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده مدني فعاله لیلا جعفری از مون خبرونې ته راغلې. جعفری صاحب ډیر ښه راغلې خبرونې ته. غوړم په لومړی پښتنه داسې مطرح کوم چې ستاسو له نظره د یوې ښې ټولنې پرامینست کېدو کې ښځې او مېرمنې څومره مهم رول لوبولی شي؟
عرض سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوبه برنامه شما. بدون شک خانواده همو جامعه خرد هست. خانواده هست که می جامعه کلان و جامعه مثل جامعه افغانستان را می سازد. و وقتی ما میبینیم که در سال 2017 و اخیر قرن 21 قرار داریم، لذا نقش زنان عصر اطلاعات و مدرنیته بسیار چشمگیر و مؤثر هست برای ساختن یک جامعه سالم و برابر. و لذا وقتی که مادری که آگاهانه ازدواج کرده باشد، مادری که آگاهانه فرزند متولد کرده باشد و مادر شده باشد، اما متاسفانه آنطوری که باید در کشور افغانستانی که از سنت جدا شده و به سوی مدرنیته گام برداشته، اما در بین راه سنت و مدرنیته سرگردان هست و متاسفانه سالها جنگ، ساختارها را مردانه و زن ستیزانه ساخته و لذا اون نقش اصلی که زنان میتونن بر عهده داشته باشن برای ساختن یک جامعه مدرن، مرفه، مترقی، برابر و عادل اون نقش در نظر گرفتن نشده. هرچند در سالهای اخیر زنان افغانستان به نوبه خود با حمایتهای جامعه جهانی و حمایتهای مردانی که واقعا زنان را به عنوان انسان از لحاظ کرامت انسانی و از لحاظ حقوق شهروندی و ماده 22 قانون اساسی افغانستان که تمام اتباع را در مقابل قانون و خدمات دولت برابر می داند، این مردان هم احترام دارن و باور دارن به توانمندی ها، اما آنطور به این اهداف بلند ما نرسیدیم متاسفانه.
بله، شما اشاره کردین به جنگ، یکی از دلیل عمده گفتین که یک دلیل عمده بوده که زنان نتانستن که مون نقش موثر که در راستا داره او را اجرا بکنه. برعلاوه جنگ دیگه کدام عوامل عمده بوده که مانع شده که زنان مو در ساختن جامعه موثر و کارامو اهمیت را که داره او را بازی کرده نتانه؟
میتونیم بگیم که قبل از جنگ شاید میتونیم میره بگیم افغانستان یک کشوری هست که به اصطلاح هنوز به او توسعه با اون مدرنیته دست پیدا نکرده و لذا نبود ارتباطات، نبود امکانات. ببینید ما بیاییم دورترین قریه افغانستان را ما نمیتوانیم با پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان مقایسه کنیم، چرا که در اونجا زنها سواد ندارن، زنها استقلالیت اقتصادی ندارن، زنها چون سواد ندارند پس نمیدانند که قانون اساسی افغانستان یعنی چی، حقوق مدنی و سیاسی زنان افغانستان یعنی چی. و همین حالت و ساختار سنتی باعث شد که مادر من از مادر خود و از خشوی خود بیاموزد که زن یعنی جنس دوم.
جعفری صاحب ببخشید گپای شما را قطع کردم. شما بسیار یک موضوع خوب اشاره کردین، گفتین که استقلالیت اقتصادی زنا.
بله.
چقدر اینمی موضوع تاثیرگذار بوده؟ چون حالا هم بنابر گزارش‌هایی که نشر میشه واقعا وضعیت خوب نیست و در کل در افغانستان که در حدود 40% مردم زیر خط فقر زندگی میکنه، بخصوص زنا در این راستا یعنی بسیار نقش موثر در این راستا که کدام کارهایی که شده تا به حال چقدر شما راضی هستین و این مشکل به نظر شما چقدر جدیه؟
من به عنوان یک زن افغانستانی و یک زنی که در راستای احقاق حقوق زنان فعالیت دارم، حداقل 8-9 سال اخیر که از مهاجرت به افغانستان برگشتیم و زمینه های پیشرفت و استقلالیت اقتصادی زنان و حتی مشارکت های پررنگ سیاسی زنان را در افغانستان کمرنگ میبینم. به نوبهی که امکانات فراهم بود زن افغانستانی به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکرد و زمانی که زن افغانستانی استقلالیت اقتصادی نداشته باشد او چگونه میتواند در تصمیم گیری های خانواده نقش بگیرد، او چگونه میتواند در تربیت فرزندان خود نقش بهتری را بازی کند. و متاسفانه ما در سال گذشته آماری را داشتیم که زنان 3% در بهبود و شکوفایی استقلال اقتصادی افغانستان نقش داشتند و این 3% بسیار کمرنگ و ناچیز هست متاسفانه. وقتی زن افغانستانی استقلالیت نداشته باشد او چطور میتواند بیاید در مشارکت های سیاسی سهم بگیرد؟ و خود اینمی که نداشتن استقلالیت اقتصادی باعث شد که خانواده ها از اقتصاد تکپایه‌ای رنج ببرن، یعنی فقط مرد خانواده یک بره سر کار و یک خانواده 10 نفره رو بخواد از لحاظ مادی تأمین بکنه، ولی لذا وقتی نیازهای خانواده برآورده نمیشه اینجا بحث خشونت‌های خانوادگی، بحث طلاق، بحث پیوستن شوهر یا حتی مردان خانواده به دلیل فقر اقتصادی، پیوستن اینها به نیروهای مخالف دولت شکل میگیره، اینها به سوی اعتیاد، به سوی جرم و جنایت کشانده می شود.
بله.
اگر ما می توانستیم در طی مدت اقتصاد خانواده ها رو از تک پایی به دو پایی انتقال می دادیم، هم نقش زنان در ساختن جامعه چشمگیر و بسیار مؤثر می بود و هم زن افغانستانی می توانست به نوبهی که الان هست بهتر از این به حقوق اساسی خود به عنوان شهروند دست پیدا کند.
بله جعفری صاحب، شما پس بر می گردیم قدرمون آوریدون کو یه ولند دم آخلو برتره گرزو.
د یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
بیا هم ستړي مشه ورزو د یو څو اوریدونکو ټلیفوني اړیکې راخلو. حقیار له هلمند څخه را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. حقیار صاحب خبرونه ته خراغلی مهرباني.
السلام علیکم. سلام ته جوړوې.
وعلیکم السلام. مهرباني د خبرونه د موضوع په اړه که نظر لري را سره شریک او کوم مشخصه پوښتنه لري زموږ له ملمنې څخه. ښه حقیار صاحب، تاسو غږ موږ سم نه اورو، موقعیت ته مو تغییر ورکړئ.
ما سوال داشته ده استاد ده کارپوس می واسه سوال داده چی دا قانون دیر لرده که شرعی نظام لرده ده شرعی نظام په برای کومه خبر نه پر کیږي تر دفتر پاکه
استاد پختنه مون واخ سډیر مننه. کور ودان حقیار له هلمند خو دوی و پختنه درلوده. ورزو یو بل اوریدون کم کچیر تر سره بلې اوریدون که اشترا سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. مهرباني لکم زینه ماړی کني ولې
امر اجس پر دې استاد سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول کال کوم کو دون کو ته او تاسو مهرمانه ته سلامونه وړاندې کوم پښتون يم.
وعليكم السلام پښتون صاحب، خراغ لې لفاریاب څخه زمونږه مشنه
یو. تشکر محمد اجس پر دې. واقعا که حقیقت وکتل شي دا هر چا ته معلومه ده چې ښځه یو خور ده او ښځه مور ده، ښځه د ژوند ملګری او د ژوند دیوا ده. په هر عرصه کې باید ښځه باید پار د هر د ټولنې په هر عرصه کې ښځه مؤثر رول لوبولی شي. که چیرې ستاسو د مېلمنې په خبره که چیرې وخت ورکول شي، یعنې که اقتصادي عرصه وي، که د عدالت عرصه وي، که د سولې عرصه وي، اوس ګوره که پلار مړ شي دا یتیمان څوک لوی، مور یې لوی وي، اولادونه څوک تربیه کوي، مور یې تربیه کوي. د علیه السلام څخه پوښتنه وسوه ویل چا حق ثابت دی د ورته مور بیا ور مور که پلار ول مور درې واره. نو تقریبا واقعا مور اهم رول لوبولی شي. خو تر عمومي نظر به تېرېږم. ستاسو مېلمنې څه مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې تاسو یو مدني فعاله یاست په اوسني عصر کې یا په اوسني دولت کې، په اوسني حکومت کې، و مدني ټولنو ته څومره ارزښت ورکول کېږي، څومره غږ اورېدل کېږي؟ او دومه پوښتنه مې دا ده چې د مدني ټولنې کله کله په یو شي کې راګیر شي. دلته زورمند اشخاص دي، پردن مرسالاري ده په افغانستان کې. د دوی څخه خو به داسې سیاسي ګټې نه پورته کېږي، سو استفادې خو د دوی د مدني فعالیت څخه نه کېږي.
بله، ډېره مننه پښتون صاحب، ستاسو پوښتنې ما یاداشت کړې. وروسته به درته جعفري صاحب په ځواب درکړي. ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو. د دوی اړیکه مرا سره پرې شوه. راځو بیرته خپل بحث ته ادامه ورکو. جعفری صاحب، دو شنوندې ما تماس گرفته بودن از هلمند. حقیار صاحب گفتن که به نظر شما قانون معتبر است یا قانون شرعی؟ سوال داشتن. و پشتون صاحب سوال داشت که در عصر فعلی چقدر ارزش داده میشه به حرکت های یا به جامعه مدنی، و تشویش داشتن که در بعض موارد خو از استفاده سیاسی نمیشن. بفرمایید.
بله، ممنون از بزرگواران برادرانی که تماس گرفتن. در اشتباه اگه نکنم در ماده 3 قانون اساسی افغانستان گفته شده که هیچ قانونی در افغانستان تصویب نمیشه که او بر ضد شریعت و دین اسلام باشد. پس این خود نشان دهنده از این است که آن قوانینی که فعلا در افغانستان نافذ هست، هر نوع قوانینی چه برای زنان و چه مردان و هر آن خدماتی که به شهروندان میدهد، این قانون برای مردم افغانستان معتبر هست. چرا که قانون اساسی به عنوان قانون مادر این موارد را زیر نظر گرفته است. قانون برای ازی هست که ما جامعه بهتری داشته باشیم، جامعه سالمتری داشته باشیم، و همدیگر پذیری را در توسط قانون هست که ما تمثیل میکنیم. و برادر بزرگوار من آقای پشتون که گفتن چقدر ارزش داده میشه، بله، به حرکت های مدنی. برادر گرامی، افغانستان همون کشوری هست که از سنت دارد جدا میشه، به سوی مدرنیته میرود، و جامعه مدنی و انسانی از جمله جوامعی هست که به قول معروف همون در جامعه مدرن ما او را میبینیم. بدون شک ما داریم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم. ما خیلی وقتها میبینیم که بله پشت حرکت‌های مدنی، پشت پرده حرکت‌ها دست‌های سیاسیونی هست که میخواین به اصطلاح از آب گلالود ماهی بگیرد. پس لذا برمیگردیم به این که هر چقدر من شهروند، من مادر، من پدر آگاه شوم از حقوق و وجایب خود به عنوان اول انسان، بعد مسلمان، بعد شهروند افغانستان و بعد انتقال دهنده ای از این آگاهی ها به فرزندانمان درون خانواده باشیم، چرا که اینمی فرزندان ما از خانه به مکتب میرن، از مکتب به پانتون ها میرن و بعد وارد جامعه افغانستان میشوند، پشت میزهای کلان میشینن، سیاستمدار میشن، تاجر میشوند. لذا تمام از زیر ما برمیگردانم بله به خانواده که ما آگاهی کسب کنیم. این آگاهی ها را میتوانیم از طریق رسانه ها که امروز نقش بسیار پررنگی را در سطح دنیا، خصوصا افغانستانی که آزادی بیان را واقعا در حد خوبی تمثیل میکنن، ما این موارد را دارا هستیم. اما در کنارش مطالعه، در کنارش ما قبل از تمام از اینها میخواییم بگم که نسل جوان افغانستان، نسل تحصیل کرده افغانستان بیاین به ازدواج دیگه نگاه سنتی، نگاه قدیمی، نگاهی که یک شیوه هست باید بعد ما ازدواج کنم به این سن که رسیدم، نه، این دیدگاه رو ما باید تغییر بدیم. ما بفهمیم قبل از ازدواج مطالعه بکنیم که چرا ما ازدواج میکنیم، واقعا چرا انسان از کجا آمد به کجا میخواهد برسد. زمانی که ما ازدواج رو با یک آگاهی تصمیم بگیریم و شریک زندگیمون رو آگاهانه با تفاهم انتخاب بکنیم، مطمئنا ما میتوانیم که یک پدر و مادر خوب و مسئولیت پذیر باشیم. و قبل از این که ما بخوایم پدر و مادری شویم، حتی برای او هم باید ما آمادگی بگیریم که ما آیا میخواییم پدر مادر شویم؟ ما فعلا میتونیم مسئولیت رو به عهده بگیریم؟ آیا ما میتوانیم خانواده سالم که در او فرزندان ما از امنیت روانی، روحی و اقتصادی در امان باشن، ما میتوانم چنین نقشی رو بازی بکنم؟ و زمانی که اینها تکمیل شوند، این خانواده است که نمی جامعه کلان را میسازد و کمتر ما میتوانیم بدهیم به سوء استفاده های سیاسی یا هر نوع ابزاری که امروز ما میبینیم جوانان ما، شهروندان افغانستان ابزاری شدن برای اینکه حتی دشمنان افغانستان یا بالاخره اونهایی که دارن سوء استفاده میکنن نوعی ما رو ابزار قرار ندن.
یک سوال مشخصا ای است که در اکثر موارد، اگر شما حتما تجربه شده دارین، خود زنان افغان در بسا موارد کارهایی که مسئولیتش است و مسئولیت پذیر باید باشه به یک شکل به خودش تلقین میکنه که گویا ما نمیتونیم، و فکر نمیکنین که اولین مانعی که زنان افغان باش روبرو میشه می که میگن که ما نمیتونیم، یا مشکلات خود شما متعدد در جامعه ما شما وجود داره، شما برش اشاره کردین، خود می هدف سوال می است که خود زنان چقدر در این راستا به نظر شما ملامت بوده و مو مسئولیت پذیری که داره او را قبول کرده؟
بدون شک ما یک زن هستم، میپذیرم خیلی جایها ضعف رو از زنان، بیعتمادی به خودشان، اعتماد به نفس پایین، ولی ایره ما برمیگردانم به سیر تاریخی سالهای افغانستان، به تاریخ افغانستان وقتی مراجعه میکنیم، ما همیشه نوعی فرهنگ سلطه بر زنان وجود داشته. ما پیشترم اشاره کردم وقتی مادر من و مادر مادر من اینها تحصیلات نداشتن و همیشه در افکار اینها به صورت سنتی تزریق شد که زن همیشه باید پیرو مرد باشد، زن نمیفهمد، معذرت میخوایم، خانه هم پدرم به من میگه تو حق نداری نظر بدی، تو دختر هستی، تو مال مردم هستی، تو میروی. مادر من هم وقتی ما تا به دوره بلوغ میرسم یا نمیرسم فقط به این فکر هست که من باید زودتر ازدواج کنم و برم زیر سلطه مرد دیگری. من که به نام خودم، به نام مادرم گرفتن نمیشوم، دختر مردی هستم، خواهر مردی هستم و زن یا همسر مردی هستم. اینها هم باعث شد که زن افغانستانی همچنان سلطه پذیر از لحاظ فکری به مردان وابسته باشه و اعتماد به نفس اینها واقعا تخریب شوه، بی اعتماد شوند به خود. همینی که بگم ما نمیتوانیم، ولی ما در دوره اخیر داریم زنانی که واقعا از هر نوع توانایی خود استفاده کردن و مبارزه های مدنی، مبارزه های سالم را در راستای اینکه زنان اول باید بپذیریم که ما میتوانیم. ما از لحاظ خلق که خداوند ما را خلق کرد و آفریده هم برابر هستیم، شاید از لحاظ فیزیک ظاهری من با مرد تفاوت‌هایی دارم، اما ای نمیتوانه ایره تایید بکنه که در آموختن در کسب مهارت‌ها من از جنس مرد کمتر هستم. بله. خیلی از موارد در عصر امروزی اکتسابی هست و زمانی که زمینه تحصیل وجود داشته باشه به صورت برابر برای زنان و مردان، ما می توانیم دخترانی داشته باشیم با اعتماد به نفس، شجاع، که اینها الگو شوند. رسانه ها باز هم میگم شما نقش پررنگی دارین که این زنان رو، زنان مبارز، زنانی که دستاورد داشتن، اینها رو بیشتر معرفی کنین تا آن زنان و دخترانی که هنوز در گوشه های خانه هستن به خود باور ندارن، اینها الگو بگیرن و بدانن که زنان هم می توانن.
جعفری صاحب تاسو بیرته راغورئ او وریدون کرا سره تلفون په لیکه وصل شو.
بله
تاسو غږ مونږ لرو، مهرباني وکئ.
سلام علیکم صاحب، ما خدمت شما و خدمت مهمان عزیزان سلام میگم. ما بحث شما را تحقیق میکردم، دنبال میکردم و بحث خیلی جالب است و خانم جعفری فکر کنم مسائل بسیار اساسی اجتماعی را در جامعه امروز افغانستان مطرح کردن. از لحاظ الهامی که از جامعه گرفته میشه، فرزندان آینده که توسط مادر و فامیل تربیه میشن و جامعه تقدیم میشن، افکار رکونا میبرن با خود به جامعه از خانواده ها. در بعضی حالات بعضی خانواده ها هستن اینا خودشان مثلا اینا پدر و مادر الگوی فرزند تفکر، برداشت و تعلیم و تربیت که اینا میگیرن از خانواده. بعضی حالات خانواده، مادر یا خواهر خانواده این برداشت یا این تفکر به اعضای دیگه میتن که ما از شما پایین‌تر، از شما کمتر و تابع مادرم شما هستیم. من اول این پیشنهاد را میتونم که زنان جامعه افغانستان باید خودشان به توانمندی برسن که اینی برداشت تغییر بتن و این الهام را بیرون بتن که بله، ما هم میتونیم که دوشا دوش مرد در جامعه نقش داشته باشیم. مثلا در خانواده ما اینی برداشت با ما دادن، این تفکر را دادن که ما کمتر از شما، کمتر از شما، مرتبه شما بیشتر، مرتبه بالاتر و در هر لحاظ مسئولیت با ما خودشان میاد.
بله.
من فکر میکنم باید با یک حد رشد از فکری و عقلی تمام جامعه افغانستان باید برسن. آدم واقعا نمیتونه در مورد هستن زنانی که امروز دارن بالاتر، بیشتر برا زندگی از مردان.
بله.
در هر لحاظ، لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، در هر لحاظ نظر خود را شریک بکنم با دوستان شما.
تشکر.
تشکر از شما.
خواهش میکنم، زنده باشین. خانم جعفری، شنونده ما گفتن که شما هم شنیدین بر رشد فکری و عقلی که گویا یک ذهنیت است که در جامعه و در خانواده ها همی ذهنیت داده شده و که گویا زنان کمتر است از مردان، گفتن برای تغییر ذهنیت شما هم شاید با ما موافق باشین که تغییر ذهنیت کار بسا مشکل است، اما به نظر شما از چی راه کار باید پیش رفت که بتانیم نتیجه مطلوب در این راستا به دست بیاریم؟
من تشکر میکنم از این برادری که تماس گرفت. آفرین به چنین پدر مادری که چنین فرزندانی رو تربیت میکنن که این جوان امروز وقتی وارد جامعه شده با این تفکر آمده که زنان هم میتوانن، هم پای مردان در سازندگی و توسعه و شکل دادن یک جامعه انسانی نقش برابر داشته باشن. بدون شک تاریخ یا فرهنگ اما میراث پدران ما و مادران ماست که به ما رسیده. اگر در حالت فعلی افغانستان در همین زمانی که ما قرار داریم، من زن باید قربانی بدهم. من زن وقتی آمدم اینم اینجای باز شما صحبت میکنم، من اون نظریات زنانه خود، آن دیدگاه زنانه خود، آن توانمندی های زنانه خود را به میز گفتمان میکشم. امروز اکثر تماس گیرنده های شما آقایان بودن، درست است؟ پس این آقایان متوجه می شوند که زنان هم حرفی برای گفتن دارن و آن زنی که صدای مرا می شنود شاید یک الگو، یک دغدغه برای خلق شود که روزی من هم به عنوان زن بروم، از آن چه مشکلات هست، از آن چه خوبی ها هست، از آن چه توانایی من زن هست، باید دیره به گفتمان بپردازم. من باز هم تکرار می کنم، نقش رسانه ها بسیار وسیع و گسترده است و نظام آموزشی افغانستان مواد درسی که در کتب درسی است که فرزند دختر و پسر من می آموزد و در کنار از این من مهمترین و کلیدترین موضوع رو در خانواده ها می دانم که تبعیض جنسیتی از زمانی که طفل ما متولد می شود ایر ما باید کنار بگذاریم. خود تبعیض جنسیتی در خانواده باعث میشه که ما دخترانی که باید همیشه جوراب های برادرش رو بشوید، برای پدرش چای درست کند، بوت پدر خود را پاک کند و نهایتش سر از سرمایه گذاری نمی کنیم، پنتون نرود، کار نکند، دختر مال مردم است. این دیدگاه رو ما باید پاک بکنیم. ما باید این اجازه ندهیم که برادر خردتر دختر ما او همیشه میآید و سلطه دارد بر سر دختر ما. این تبعیض جنسیتی رو باید از خانواده ما شروع کنیم، از بین ببریم و بحث رسانه ها، بحث معارف، اینها همه کارکردهای خود را دارن.
تشکر قدرمن اوریدون کول تاسو هم ډیر زیات مننه از مخبرون هم دلته پای ته رسیده. د خدای پما
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.